بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنې او ساعته خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هجري لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې 15مه د 1444 هجري قمري کال د شوال 14مه او د 2023 میلادي کال د مې 15مه نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د ایران او سوریې د اقتصادي ملګرتیا او نوې سپرکې تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه اورېدی شي. ورپسې د قرآن کریم د ترجمې او ساده او روان تفسیر پروګرام یعنی د قرآن پلوشې درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د شیخ صدوق د وفات د کلیزې په هکله یوا ځانګړې وینا اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مل وو اوسه، راځو ل یوې لنډ شان د می ورسته. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر رئیسی وایي ایران د سیمې د هیوادونو د سختو وختونو ملګری دی. ایران په روانډا کې د سیلاب په وجه له دغه هیواد سره خواخوږي ښودلې ده. د پاکستان په باړه چینار کې په خوونځي باندې خونړۍ حمله شوې، او له ترهګرو سره د پاکستان د پوځ په نښته کې د شپږو عسکرو په شمول 9 تنه وژل شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل ایران د مقاومت په دوران کې د سوریې د ولس او حکومت ملګری او ملاتړی و، او د ایران او روسیې د دوو مقاومو ولسونو ترمنځ ورورولي به دوام ولري. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون مازیګر سوریې ته د خپل سفر د پروګرامونو په دوام کې د سوریې له خارجه وزیر فیصل مقداد سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې ایران د سیمې د هیوادونو د سختو ورځو ملګری دی وویل. ایران د مقاومت په دوران کې د سوریې د ولس او حکومت ملاتړی و، او د ایران او سوریې د مقاومو ولسونو ترمنځ ورورولي به دوام ولري. هغه په دې خبرې سره چې د مقاومت بهیر په تیره بیا په فلسطین کې صهیونیستي رژیم په ګونډو کړی او د پراختیا غوښتنې او نیواګرۍ کړنلارې نن سبا ماتې خوړلې ده زیاته کړه. صهیونیستي رژیم د امریکې او لویدیځو هیوادونو په ملاتړ او همداشان د امریکې د جوړ کړو ترهګرو ډلګیو په جنګېدو سره نیت درلود چې سوریا ټوټې کړي، خو کامیاب نه شو. ولسمشر رئیسی وویل صهیونیستان د خپلو لویدیځو ملاتړو په حمایت سره نن سبا په سوډان کې د بیلتون غوښتنې سیاست تعقیبوي، او د سوډان او د اسلامي نړۍ خلک باید د صهیونیستانو د دسیسو په وړاندې ویښ واوسي او پوه شي چې د مسلمانو ولسونو نننی مهم ضرورت وحدت او یووالی دی، او د ایران اسلامي جمهوریت یووالي ته د ټولو مسلمانانو رابلونکی دی. په دغه کتنه کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر هم د لویدیځې اسیا د مهمو بدلونونو په هکله د رپورټ په وړاندې کولو سره وویل چې د سیمې تحولات د ایران او سوریې د اړیکو د مخ په ودې او مخ په وړاندې بهیر ښودونکي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ټینګار کړی، اراده مو کړې ده چې د اټومي شورماشور له منځه یوسو. د ایران د خبر له مخې محمد اسلامي زیاته کړه په اټومي ظرفیت کې لوړ مقام لرو، دا مقام په ډیرو لوړو هلو ځلو سره ترلاسه شوی او وارداتي نه دی. د اټومي انرژۍ د ادارې مشر په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې ځینو په پیسو خپل اټمی پروګرامونه برابر کړي دي. زیاته کړه دا موقعیت د کورنیو ماهر ځواکونو په مخلصانه هلو ځلو او تحقیقاتو سره ترلاسه شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی په روانډا کې د سیلاب او ځمکې ښویېدو له امله د څه باندې 120 کسانو د مړینې په وجه د دغه هیواد له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ایران د خبر له مخې ناصر کنعانی پرون د افریقې د ختیځ په روانډا هیواد کې د سیلاب او د ځمکې ښویېدو له پیښې وروسته چې پکې له 120 زیات کسان مړه شوي دي د دغه هیواد له حکومت او ولس سره غمرازي وکړه او د مړو کورنیو ته د تسلیت په ویلو سره د پیښې د زخمیانو لپاره د روغتیا آرزو وکړه. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، له غزنی څخه د بیا رغونې او په افغانستان کې د ترقیاتي کارونو په هکله زموږ خبریال یو ریپورت چمتو کړی، نو راځي چې غوږ شو ورته.
په دې وروستیو کې د افغانستان د بیا رغونې له چارو څخه راپورونه ورکول کیږي چې د لوړو لګښتونو تر څنګ د خلکو لوړه ګڼه په کار هم ورسره بوختیږي. غزنی د نړۍ د اسلامي هیوادونو پلازمینه، چرته چې د دې ولایت د مرکز په ګډون یو شمېر ولسوالۍ لکه واغاز او اندړو اړوند سیمو کې چې تیر کال د سیل د راتګ په خاطر زیانمنې شوې وې، د یو این موسسې له لوري په دې سیمو کې استنادي دیوالونه جوړېږي. د یادو پروژو مسول قدرت سروري وایي چې په دې سره به د سیلابي اوبو له توانونو څخه مخنیوی ترسره شي او شپږ زره کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي.
2130 نفره ماهر کارګر پکې کار کوي او 40000 غیر ماهر کارګر به په دې کې کار کوي. عموما دا 3000 متر مکعب، یعنی ټوټل ساحه چې موږ تاسو د 15 وړ پروژې چې دي 3000 متر مکعب موږ ته دلته ګابین او جمع استنادي دیوال لرو.
د دې ترڅنګ د غزنی والی حافظ محمد امین جان عمری وایي چې هڅه یې دا ده خلکو ته د داسې پروژو په عملي کولو سره د کار زمینه برابره کړي.
کوشش به زمونږ دغه سیستمونه په دې ولایت کې موسسات دي، له موسساتو سره به وخت په وخت باندې زمونږ خپله جلسې دایرېږي، مجلسونه به ورسره کوو او د خلکو دغه ستونزې دا به ورسره شریکوو. او دغه پروژې لکه دانه سلنډر پروژه شروع ده او کار باندې شروع کیږي. دغه په ټولو ولسوالیو کې به زموږ دغه کوشش کارونه به کوو.
له بل لور د غزنی ولایت اوسیدونکي هم داسې پروژو منځته راتلل ستایي. د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی حضرت ګل په دې اړه وایي:
نو دغه استنادي دیوال دلته شروع شوی ده، دا ډېر ګټه رسوي، دا کورونه تخریبېدو تر اوسه تخریب شوی نه ده، خو له دې سره دا خطر یو خطر ورته متوجه ده. نو له والي صاحب سره څوک سره راغلي رئیسان له ټولو چې موږ منندوی یو چې دلته راغلی او دغه پروژه یې افتتاح کړه او دا ډېره ګټندویه پروژه ولا ده.
باید وویل شي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د سختو بارانونو د ورېدو له کبله سیلابونه رامنځته شول چې په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه، زرګونه تنه څاروي له منځه لاړل او انساني تلفات هم رامنځته شول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د پاکستان پولیسو ویلي چې په پاړه چینار کې په یو ښوونځي باندې د نامعلومو بریدګرو په بریدونو او ډزو کې د دغه ښوونځي اته ښوونکي وژل شوي دي. د ډزو پرونیو پیښو د پاړه چینار ښار فضا امنیتي کړی او پولیسو د دغه جنایت د عواملو د معلومولو لپاره د ښار په سړکونو کې ایمرجنسي لګولې او تلاشۍ پیل کړي دي. زمون خبریال له پاړه چینار رپورټ راکړی د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کورمیزل اے په مرکز پاړه چینار کې له شلوزان سره نږدې په یو پیکپ گاډي باندې د مخپټو کسانو په ډزو کې یو کس وژل شوی چې د سیمې خلکو یې سخت غندنه کړې او د هغه د مړي جنازې په احترام سره اوچته کړې ده. خو په عین حال کې په رپورټ کې ویل شوي چې له دغه پیښې وروسته د کورمیزل اے په تری منګل کې یو شمېر شرغواړو وسلوالو د دغه سیمې په های سکول باندې په يرغل سره هلته موجود کابو وو استادان چې له اهل تشیع سره اړوند وو په ټکه وژلې او د هغوی د مړو بې حرمتي هم کړې ده. ویل کېږي چې دغه استادان د های کلاسونو د امتحاناتو لپاره دغه سکول کې پا پر ډیوټه باندې مامور و چې دغه اورپکو او شرغواړو وسلوالو له جنایت سره مخامخ شول. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په یو پیغام کې دغه پیښه سخت غندلې او د قانون له اجرا کوونکو ادارو یې د حقې د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. اخوا د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې په یو نخته کې لږ تر لږه شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شپږو سرتیرو د وژل کېدو تر څنګ درې پاکستانی طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د پاکستان دولتي راډیو وویل چې دا نخته د شمالي وزیرستان په دیردونه سیمه کې رامنځته شوې ده. د پاکستان ریډیو د پوځ د عامه اړیکو د ادارې پر اساس ویلي چې دوی په سیمه کې تصفیهوي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې د روان 2023 کال په لومبیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې 426 ترهګر بریدونه شوي چې 293 تنه پکې وژل شوي او 521 نور ژوبل شوي دي. د خبرونو پای دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خاک
سیاسی تبصرہ
رانو قدر منو اوریدون کو زمون سیاسی تبصرہ دا ایران و سوریه دا اقتصادی ملگیرتیا و پہک لدنو پامورتو وکڑے سوریه ته د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر د سفر په لومبنې ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک او اوږدمهاله ملګرتیا جامع پروګرام او د ملګرتیاو نور 44 سندونه لاسلیک شول. د ایران او سوریه چارواکو هم همداراز د چهارشنبه په ورځ د تجارتي ملګرتیا د تیلو او انرژي استوګنې ترانسپورت هوایي چلن آزادو خصوصي سیمو او د ارتباطاتو او ټکنالوژي په زمینو کې دغه سندونه لاسلیک کړي دي. سره له دې چې سوریه ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفر د مقاومت په 44 کې او همداراز په سیمه کې په اوسنیو بدلونونو کې د دواړو هیوادونو رول د تلپاتې او ژورو اړیکو په دلیل مختلف سیاسي او امنیتي اړخونه لري. البته دغه سفر یو مهم هدف د ایران او سوریه د اقتصادي مناسباتو زیاتېدا ده چې د ملګرتیا له نورو 44 سندونو سره یو ځای د ستراتیژیک او اوږدمهاله ملګرتیا د جامع پروګرام لاسلیک کېده. په همدې چوکاټ کې د ارزونې وړ ده. څېړنې ښودنه کوي چې د ایران او سوریه د سیاسي او امنیتي ژورو اړیکو په پوټه تر دې دمه د دواړو هیوادونو اقتصادي تعاملات محدود دي. د مثال په توګه په تیرو دوو کلونو کې د ایران صادرات په 2021 کال کې له کابو 243 ملیون ډالرو څخه په 2022 کال کې یوازې د 25 ملیون ډالرو په زیاتېدو سره 243 ملیون ډالرو ته رسیدلي، او دا په داسې حال کې دي چې ځینې هغه هیوادونه چې د سوریه د بحران په اوج کې د بشار الاسد له حکومت سره خې اړیکې نوې درلودلې، د دغه هیواد سره د تجارت په زمینه کې لال وړې شمیرې نه لري. اوس سوریه له امنیتي بحران وتلې ده او په دغه هیواد کې نسبی امنیت ټینګ شوی دی، خو په دغه هیواد کې تولید او صادرات د بېخبینا او له کمزورتیا او ورانېدا په دلیل له جدي ستونزې سره مخامخ دي. دغه هیواد نیت لري چې د متحدو هیوادونو په مشارکت سره خپل تولیدات او صادرات زیات کړي. د ایران اسلامی جمهوریت هم چې په سوریه کې د دښمنانو او ترهګرو په ناکامولو او په دغه هیواد کې د امنیت له ټینګېدا سره په مرسته کې نه انکارېدونکی رول لرلې، د سیمې د هیوادونو او ګاونډیانو سره د اړیکو پراختیا یې په خپل اړومبیتوب کې راوستې ده. پر دې اساس د ایران او سوریه د اقتصادي تعاملاتو زیاتېده او پراختیا فرصت برابر شوې ده. اقتصادي کارپیژاندې او کارپیژاندې هم په مختلفو برخو کې سوریه ته د ایران د صادراتو د پراختیا ظرفیتونه په کال کې غیر تیلي شیان کابو 200 ملیون ډالرو په ارزښت او تخنیکی او انجینیرنګ خدمات هم په کال کې تر 600 ملیون ډالرو پورې اټکل کوي. خو د ایران او سوریه د اقتصادي مبادلاتو د سویې د لوړتیا په لاره کې ځینې چیلنجونه او مشکلات هم شته دي چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ملګرتیا او صادراتو د زیاتېدا خنډ شوي دي. د دواړو هیوادونو پر ضد د بندیزونو په دلیل د بینکي او مالی مبادلاتو مشکلات او د ترانسپورت موضوع هغه موردونه دي چې د ایران او سوریې تجارتي مناسبات یې تر اغیز لاندې راوستي دي. د سوریې ریلی پټلۍ او چینل ځینې برخې هم د دغه هیواد د وروستیو کلونو د نښتو او اخو ډبله عمله تاواني شوي دي چې بیا رغونې ته اړتیا لري. په همدې وجه د ایران، عراق او سوریې ترمنځ د ترانسپورت او ریلی تګ راتګ موضوع د شلمچی بسری د ریل پټلۍ للاري د سوریې تر بندرونو پورې او بل عکس دا همداراز د ایران او سوریې ترمنځ د بندرونو ترمنځ د کشتیو چلونې د کرخو پرانستا او د ګډ ترانسپورټي شرکتونو تاسیس کې دا د دواړو هیوادونو د چارواکو په ایجنډا کې موجود دي. تهران رادیو قدر من اوریدون کو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پانه ته وکشه.
د تاریخ پانه گرانو او قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د شوال یا د کوچني اختر د میاشتې له 14 او د 2023 میلادي کال د می له 15 نیټې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو، د غوایی د میاشتې 15 نیټه په ایرانی جنترۍ کې د مشهور شیعه پوه او عالم شیخ صدوق د یاد د لمانځنې له ورځې سره سمون خوري. ابو جعفر محمد بن علي بن بابوي چې په شیخ صدوق مشهور و، په تقریبا 306 هجري قمري کال کې د قوم د مقدس ښار په یوه علمي او فقهي کورنۍ کې زیږېدلی دی. محمد بن علي بن بابوي په ماشوم توپ کې دینی علمی زده کړې شروع کړې او لپلار او نور استادانو څخه علمی فیض ترلاسه کړ. هغه بیا وروسته لوړې علمی مرتبه ته ورسید او د هغې زمانې لستر استادانو او حدیث پیژاندو څخه د علمی زده کړو لپاره خپل علمي سفرونه شروع کړل او د هغې زمانې له 200 نه زیاتو سترو عالمانو او پوهانو څخه علمی ګټه اوچته کړه. بغداد ته له سفره وروسته د هغه علمي شهرت د هغه وطن عالمان په دومره اندازه تر تاثیر لاندې راوستی و چې ټول یې خپل مجذوب کړل او د خپل وجود له وړانګو څخه یې برخه ورکړل. د دغه ستر فقی په درس کې نامتو عالمانو تربیت حاصل کړ چې شیخ مفید حسن ابن محمد قومی، علم الهدا سید مرتضی، هارون بن موسی او حسین بن بیدالله غزائری له هغو څخه دي. همدارنګه من لا یحضر الفقی نومې په څلورو ټوکو کې ستر کتاب د شیعو له څلورو بنیادي کتابونو څخه یو کتاب چې په 6000 حدیثونو مشتمل او د مختلفو فقهي موضوعاتو په اساس دي، او همدارنګه په لسو ټوکو کې مدینة العلم کتاب چې ورک شوی عمالی خصال عیون الاخبار و رضا او علل شرایط د دغه کم مثال شیعه عالم له 300 ارزشناکو کتابونو څخه دی. شیخ صدوق د عمر په وروستیو وختونو کې د شهرری د شیعه و په غوښتنه دغه ښار کې میشته شو او تر دې چې په 301 هجري قمري کال کې په 15 کې وفات شو، په هغه ځای کې چې د هغه په نامه مشهور دی خاورو ته وسپارل شو. نهاو یا کال پخوا د 1433 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 15 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد ستر مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی په 24 کلنۍ کې د خدای په خاطر پاڅون ته د خلکو د رابلنې لپاره لومړنۍ سیاسي بیانیه صادره کړه. امام خمینی رحمت الله علیه په دغه بیانیه کې د خلکو د تیرو او اوسنیو او راتلونکو وختونو د حالاتو له څېړنې او شننې سره د خدای لپاره پاڅون د نړۍ د اصلاح یوازنۍ لاره وبلله، او دغه چاره یې د ټولو الهي پیغمبرانو علیهم السلام د بعثت فلسفه وګڼله. هغوی په دوام کې د مسلمانانو او د ایران د ملت د بدبختۍ دلایل بیان کړل، او په بله برخه کې د عالمانو او پوهانو د درون مسؤلیت او دندې ذکر وکړ، او د هغوی د سیاسي غفلت زیان لرونکي عواقب او نتایج هم بیان کړل. هغوی د دغه بیانیې په دوام کې په واضحه توګه اسلامي عالمان او اسلامي ټولنه عمومي پاڅون ته راوبلله، او د اسلام پر خلاف د دسیسو په وړاندې د چوپتیا په اړه یې خبرداری ورکړ. د دغه بیانیې له خپرولو د امام رحمت الله علیه مقصد د ځوانو زده کوونکو لپاره د بیدارۍ او د خطر د ټلۍ غږول وو. دغه اقدام د امام خمینی رحمت الله علیه شخصیت او سیاسي دریز لمخ کې نه لا زیات څرګند کړ، او ورو ورو یې د خپلو شاګردانو په ټول کې د یو شمېر ملګرو او فکرانو د شتون زمینه هم برابره کړه. دغه شخصیتونه هم هغه کسان وو چې په ورپسې کلونو کې یې د هغه تر مشرۍ لاندې د انقلابي اقداماتو اصلي ستنې جوړې کړې.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن فلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په پاک رو په درود، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره دادی د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عطاالله خوګرنی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. عزیزانو، د خدای په فضل مو په تیره برخه کې د جمعه مبارکه سوره پای ته ورسوله. سره لنه نغواړو د منافقون سوره درته پیل کړو. دغه سوره هم په مدینه منوره کې نازله شوې او 12 آیتونه لري. د آیتونو چورلیزه د نفاق موضوع او د منافقانو ځانګړنه ده. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې د لومړي او دوهم آیت تلاوت، هلته چې پاک رب فرمایي: د ډیر بخښونکي ډیر مهربان خدای په نامه، ای نبی، کله چې تا ته منافقان راشي نو وایي موږ شاهدي ورکوو چې بېشکه ته یقینا د الله رسول، او الله پویږي چې ته بېشکه او یقینا د هغه رسول، او الله شاهدي ورکوي چې بېشکه منافقان یقینا دروغ ویونکي دي. دوی خپل قسمونه ډال ګرځولي دي، نو دوی د الله له لارې نه خلق منع کړل. بېشکه بد دی هغه کار چې دوی کوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، لهم ساء ما كانوا يعملون.
خو دوستانو تر هغه وخت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو، په هغه حضرت ایمان د مؤمنانو لپاره د مشرکانو له خوای له زورولو او شکنجه کولو او له ځینو ټولنیزو امتیازاتو او اسانتیاو به برخه کېدو بل څه نه و. نو مؤمنان د خپل ایمان پیدا کی رښتینی ول، خو مدینه ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هجرت او قدرت تعالی رشدو وروسته ځینې کسان بلدی چې په زړه کې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان ولري، د خپل ټولنیز پوزیشن د ساتلو لپاره په ظاهره او په خولي په پیغمبر د ایمان او اسلام راوړلو خبره کوله. په نتیجه کې ورو ورو په ټولنه کې د منافقانو شمیر زیات شو. له همدې امله هغه سورې چې په مدینه کې نازلې شوې د منافقانو ځانګړتیاو ته اشاره شوې ده. د منافقانو یوه ځانګړنه خپلو اهدافو ته د رسیدلو لپاره له دیني سپېڅلتیاو ناوړه استفاده ده، لکه دا چې په مدینه کې یو جومات جوړ کړ او خدای له رسولۍ وغوښتل چې د افتتاح لپاره یې ورشي، خو خدای تعالی جل جلاله هغه مسجد ضرر ونوماوه چې په مسلمانانو کې د اختلاف سبب کیږي. دا آیاتونه هم د خلکو د غولولو او د خپل ځان د سپینولو لپاره د خدای په نوم د منافقینو سوګندونه او قسمونو ته اشاره کوي.
له دغو آیاتونو زده کولی شو چې لومړی، نفاق یو عملي دروغ دی چې انسان په زړه کې کافر وي خو په ژبه او په ظاهره وایي ایمان راوړی دی. دوهم، غوړمالی او چاپلوسی د منافقانو روده ده، نو نه ده پکار په هر ډول د دوستۍ په اظهار او د ملاتړ په ادعا زر زړه خوشحاله او باور وکړو. همیشه باید د غوړمالو نه ځان وساتو. دریم، له هغو کسانو چې زیات قسمونه خوري او خپل خبرې په ډیر تأکید سره بیانوي ډډه کول پکار دي، ځکه چې معمولا دوه مخي او دروغجن دي. څلرم، د خبرې سموالی یوه خبره ده، خو په هغه خبره کې د ویونکي صادقوالی بل ټکی دی. نو باید له منافقو کسانو څخه ځان وساتو، ځکه چې کله هغوی په ظاهره سمه خبره په ژبه راوړي. پنځم، منافقان له هر لارې چې وکړی شي د خدای لاره بندوي او د خدای د دین د پراختیا مخه نیسي، لکه د زرار جماعت په جوړولو سره د مسلمانانو د وحدت ماتول، د جبهې په پرېښودلو سره په پوځي گزار او اقتصادي گزار سره د خدای د دین له مرستې د خلکو منع کول. عزیزانو، اوس هم پام وکړئ د منافقون د مبارکې سورې د دریم او څلورم آیت تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
دا ځکه چې یقینا دوی ایمان راوړ بیا کافر شول، نو په زړونو باندې مهر ولګول شو، پس اوس نو دوی نه پوهیږي. او کله چې ته دوی ووینې، نو تا د دوی جسمونه ظاهري کړه وړه یې په تعجب کې اچوي، او که دوی خبرې کوي نو دومره په زړه پورې وي چې ته د دوی خبرو ته غوږ کېږدي. حال دا چې گویا دوی ودرول شوي وچ لرګي دي. هر اوچت غک د خپل ځان په خلاف ګڼي. هم دوی دښمنان دي، نو ته له دوی نه محتاط اوسه. الله دې دوی هلاک کړي څرنګه دوی له حقه ګرځولی شي.
گران اردن کو دا آیاتونا دا منافقانو دا ظاهر او باطن فرق تا اشاره کوي او فرمایي دا هغوی ظاهر خایستا او غلون کوي او خبرې ډیر پزله پوری او خوږی دي او هر اوریدونکی ځان ته کاږي، خو هغوی په باطن کې په کفر او شرک اخته دي او د ایمان لارې له الهي هدایته محروم دي. هغوی روحي جسمونه یې چې ظاهرا د خلکو سترګې ډکوي، خو له دننه تش او بې مغزو دي او ډارن او بوزیله کسان دي چې د ځان او سر لبیری د نورو خبرې په خپل تاوان ګڼي او ورسره مخالفت کوي. منافقان تمه لري چې یوازې د هغوی خبرې واورېدل شي او ومنل شي. خدای تعالی جل جلاله پیغمبر او پیروانو ته امر کوي چې خیال کوي د هغوی په ظاهره ښکلو او زړهوړونکو خبرو کې ډوب نشي او پوه شي چې هغوی په زړه کې د مؤمنانو دښمنان دي. که زه هم په ظاهره د دوستۍ څرګندونې کوي، هغوی په دنیا کې د مؤمنانو د لعنت او خیرو مستحق او په آخرت کې د الهي عذاب وړ دي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی څوک چې حق وپیژني خو پر ایمان را نوړي، په حقیقت کې په زړه کوپل لګولی او ځان یې د حقیقتونو له درکولو محرومه کړی دی. دوهم، منافقان داسې دښمنان دي چې د مؤمنانو په منځ کې ژوند کوي. هغوی داخلي دښمنان دي چې تر بهرني دښمنه زیات خطرناک دي، ځکه چې ناپیژاندې دي او پیژندل یې آسان کار نه دی. له همدې امله ورسره مقابله سخته ده. دریم، موږ د کسانو له زړونو نه یو خبر، خو سره له دې باید د هغوی په ظاهر بسنه ونه کړو او په ظاهر لباس غلط نه شو. که هغه د جامع او څیرې له نظره ښکلی او زړه راښکونکي وي او یا په ظاهر ځان ایمانداره متواضع او د ښو اخلاقو کسان وبرېښوي، معیار د کسانو عمل دی. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د منافقون د مبارکې سورې پنځم او شپږم آیت ته پام وکړئ، هلته چې الله تعالی فرمایي:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
او کله چې دوی ته وویل شي تاسو راشئ چې د الله رسول ستاسو لپاره مغفرت وغواړي، نو دوی خپل سرونه تاو کړي او ته یې وینې چې په کبر سره خلق د خدای له لارې منع کوي. د دوی لپاره یو شان ده که ته د دوی لپاره مغفرت یعنی بخښنه وغواړې یا مغفرت ونه غواړې، الله به دوی هیڅکله هم ونه بخشي. بېشکه الله نافرمان قوم ته هدایت نه کوي.
درنو اردونکو، لکه چې په تاریخ کې راغلی دي، د مکې ځینې منافقانو د خدای تعالی جل جلاله د رسول او د هغه د مؤمن پلویانو په اړه ناروا خبرې کولې، خو د پیغمبر په مخ کې به له خپلې خبرې منکرېدل او له پیغمبره او مؤمنانو به یې بخښنه غوښتلو ته نه تیارېدل. د هغوی د دغه سلوک جرړه تکبر او د ځان لوی ګڼل و چې ځانونه عزتمن او نور سپک او واړه ګڼل. طبیعي د کوم کسان چې له خپلو بدو کارونو پښیمانه کیږي نه او ځان خطر کار ګڼي، له خدایه د بخښنه غوښتلو هڅه هم نه کوي. حتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم استغفار هم د هغوی په حق کې کارسازه نه دي او داسې کسان د خدای په رحمت کې نه شاملېږي.
له د غایتونو زده کولای شو چې لمړی د خطا کارو او گناهکارو کسانو د نجات لپاره باید هڅه وکړو او د خدای په لور د توبې او جاروت لاره ورته پرانستی پرېږدو. دوهم، د خدای رسول سره په توسل او ترې د استغفار په غوښتلو سره د الهي مغفرت او بخشش لاره ځان ته پرانیزو. دریم، تکبر او د ځان لوی ګڼل د منافقانو ښکاره نښه ده. هغوی ځان خطاکار نه ګڼي او بې له ځانه څوک پر حق نه ګڼي. څلرم، کبر کول او د حق له بلنې سرغړول انسان د خدای له هدایته او د هغه له بې پایه رحمته محروموي.
خو ګوردونکو، د قرآن پلوشې اوسنۍ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسې درنو په خدمت کې حاضرېږو، په پاک الله مسپارو. الله مل.
د فقه په اسمان کې یو ځلاند ستوری. د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
اتوبله خوګرنی
د شیخ صدوق د فقه په اسمان کې یو ځلاند ستوری له نننی ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځئ. عزیزانو، د اسلامي نړۍ د ستر عالم جعفر محمد ابن علي بابوي قومي چې په شیخ صدوق مشهور دی، د درنښت د ورځې په مناسبت مو دغه ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د پام وړ وګرځئ.
ګوردونکو، د علم او پوهې اسمان تل د هغه ځلانده ستورو شاهد دی چې د انسانیت فکر ته یې په خپلې ځلا سره روښنایي ورکړې ده. ابو جعفر محمد بن علي بابویا قومي چې په شیخ صدوق مشهور دی، یو له دغه ستورو څخه دی چې په خپل ځلیدو سره یې د جهالت توره تیاره لرې کړې ده. شیخ صدوق په 2372 هجري قمري کال کې د قوم په ښار کې د بابویا په سترې کورنۍ کې وزېږېده. شیخ صدوق د بابویا د کورنۍ تر ټولو ستر شخصیت ګڼل کیږي. د شیخ صدوق پلار علي بن حسین بن موسی بن بابویا یو له هغه اسلامي عالمانو څخه دی چې په مختلفو موضوعاتو کې تر سلو ډیر کتابونه لیکلي دي. هغه په خپل وخت کې د قوم په ښار او شاوخوا ښارونو کې د شیعه مذهب مشر و. دغه ستر او پرهیزګار عالم په قوم کې یوه هټۍ درلوده. دغه بزرګوار پلار د علم او فقهات په اوج کې خپل ژوند او د خپلو اولادونو ژوند په خپلې کوچنۍ هټۍ کې د سوداګرۍ له لارې په زاهد او قناعت سره تیر کړ. البته هغه تر 50 کلنۍ پورې اولاد نه درلوده. له همدې عملی امام زمان حجت بن الحسن العسکري ته یو لیک ولیږه او له هغوی وغوښتل چې د هغه لپاره د اولاد د پیدا کولو دعا وکړي. امام په ځواب کې وفرمایل، ما له خدای وغوښتل چې تاته دوه زامن درکړي چې په وجود کې به نیک او برکت وي. همداسې وشول.
لکه څنګه چې شیخ صدوق په خپل کتاب کمال الدین و تمام النعمت کې له امام زمان د خپل د اولاد د غوښتو کیسه کړې ده، په دې کتاب کې راغلی: هر کله چې زما استاد ابو جعفر محمد بن علی اسود زه لیدلم چې په پوره لیوالتیا سره د حدیثو او د اهل بیتو د علومو د زده کړې لپاره د استاد درس ته ورتلم، نو وبه ویل د علم زده کړه تاسو ته د لیوالتیا او مینه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې تاسو د امام زمان په دعا سره زیږیدلی یاست.
شیخ صدوق له ماشین توبه خپل لمرنی زده کړې او دینی علوم له خپل پلار څخه زده کړل. هغه په ټول جدیت او دوامدار هڅو سره زده کړه کوله. هغه د خپل پلار له زده کړو سربیره د دینی عالمانو په غونډو او ناستو کې ګډون کولو او د هغوی له شتون څخه به یې ګټه پورته کوله. شیخ صدوق د خپل پلار له مړینې وروسته په 309 هجري قمري کال، یعنی په 909 میلادي کال کې د حدیثونو د خپرولو او د امت د لارښوونې دنده په غاړه واخیسته. شیخ صدوق د دینی مشرانو د حدیثونو او روایتونو ساتنه او خوندیتوب او همدارنګه د هغو خپرول او نشرول خپل لومړیتوب وباله. هغه د موخې ته د رسیدلو لپاره د شیعه او سنی دواړو په ګډون هغو لویو ښارونو ته سفر وکړ چې علمي مرکزونه یې درلودل او په علمي غونډو کې ګډون کولو. هغه چې هر خار تتلو د نخبه کسانو په لټه کې وو او د هغوی له علم څخه یې ګټه پورته کوله، او همدارنګه دوی هم د دینی علومو مینوالو ته زده کړې ورکولې. شیخ صدوق په خپلو ډیرو هڅو سره په یوازې توګه د اسلامي علومو په یوه ګرځنده دایرة المعارف بدل شو. د هغه د علومو او پوهې نوم او شهرت هر ځای خپور شوی وو، تر دې چې په اسلامي هوادونو کې د فتوا مرجعیت ته ورسید. د اسلامي نړۍ له لیرې پرتو سیمو څخه د پښتنو رالیږل، لکه له مصر واسط، یعنی د عراق یو ښار چې د کوفې او بصرې د دوو ښارونو ترمنځ دی، مدائن کوفه، د دې ورځې د ستونزو پښتون او د امکاناتو او تجهیزاتو په نشتون کې چې په هغه وخت کې د شیعه د دې نامتو فقی د علمي او معنوي نفوذ عظمت او نړیوال شهرت څرګندوي.
کو شیخ صدوق یو حقیقی اسلام پوه و، هغه د هماغه وخت د منحرفو مکتبونو له پیروي پرته د هغه وخت په علمي حلقو کې د معمولي طریقو پیروي کوله او حدیثونه ثبتول. شیخ صدوق د خپل سفر په جریان کې اکثرا د مختلفو اسلامي فرقو په علمي مجلسونو کې حاضرېدو، او د وینا کولو سربیره د دې فرقو د پوهانو له علم څخه هم ګټه پورته کوله. په حقیقت کې شیخ صدوق یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې د سنی استادانو څخه خپله هم ګټه اخیسته، او هم د هغه په شاګردانو کې د سنی علماو په پراخه کچه شتون درلود. دا کار په 4 هجري پیړۍ کې د اسلامي نړۍ د ټولو عالمانو په منځ کې د هغه د لوړ علمي مقام د ښودلو ترڅنګ د هغه د ستر روح او د مذهبونو د یووالي او د شیعه او سنی د یووالي مسلې ته د هغه د پاملرنې څرګندونه کوي. پزله پوری خبره ده چې د ډیرو وروستیو سنیو عالمانو چې په علمي بحثونو کې نظریاتي او مذهبي تعصبونو ته ډیر پام نه کولو د شیخ صدوق ډیره ستاینه کړې ده. عمر رضا کوهالی په 6 میلادي پیړۍ کې مشهور عرب لیکوال، محقق او بیوګرافي لیکونکی دی. د دې شخصیت په ستاینه کې داسې لیکي: محمد بن علی یو مفسر، فقی، اصولي، محدث، حافظ، په رجال او پوه د هغه ډیر وخت او حسید احادیث پر غونډولو طالب او طبقه بندي کولو او همدارنګه د حدیثونو په خپرولو او د مختلفو کتابونو په لیکلو کې تیر د او دا موضوع په علمي برخه کې د هغه له مهارتو پرته شونی نه و.
شیخ صدوق د اسلام یو لستر شخصیتونو او پوهانو څخه دی چې د معلوماتو د پراخولو او د کتابونو او آثارو د زیاتولو لپاره یو ځانګړی شخصیت ګڼل کیږي. د سوریې یو لیکوال او مورخ خیرالدین الزریکلی په مشهور کتاب الاعلام کې د دغه ستر اسلامي لیکوال په اړه داسې لیکي: محمد بن علی بن حسین چې په شیخ صدوق مشهور دی د د پڅیر د قوم د عالمانو په منځ کې نه دی پیدا شوی. هغه په ری خال کې اوسېده او د ختیز او خراسان په سیمه کې لوړ مقام درلودل. په ری خال کې وفات شو او هلته خاورو ته وسپارل شو. د ده آثار نږدې 300 کتابونه دي. د د په 15 کلن ژوند کې د غشمیر کتابونه د اسلامي علومو په وده کې د هغه د نستړی کېدونکو هلو ځلو د هڅو او زیار ښودنه کوي. د شیخ صدوق ډیری کتابونه لکه د تفسیر، حدیث، اخلاق و عقاید، فقه او رجال په شان د مختلفو موضوعاتو سره سره د حدیث په طریقه لیکل شوی دی. البته د ژوندانه او متنوع موضوعاتو او مطالبو په غوره کولو کې د هغه نوښت د ټولنې لپاره بې ساری دی. د بېلګې په توګه د دې ستر عالم المقنع کتاب په تیرو لسو پیړیو کې د فقهاو ترمنځ د فقه له مهمو منابعو څخه ګڼل کیږي. د دې کتاب ټول عبارتونه د مستندو او معتبرو احادیثو او روایاتو الفاظ دي. د علل الشرایع کتاب د شیخ صدوق یو بل ستر او پایدار اثر دی. په دې کتاب کې د دین د احکامو د اسبابو او حکومتونو په اړه احادیث شامل دي. شیخ صدوق د څو راویانو په وسیله لا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او اهل بیت علیه السلام څخه یو یو حدیث نقل کړي او د دغو احکامو د شتون لاملونه هم بیان کړي دي. د توحیدی مسایلو په اړه د شیخ صدوق د حدیثونو د یو بل کتاب نوم التوحید دی. په دې کتاب کې شیخ صدوق په خپل ټول مهارت او تبحر سره د خدای د توحید په اړه د رسول الله مبارک او د اهل بیت علیهم السلام احادیث طبقه بندی او ترتیب کړی دی. د دې یو بل کتاب چې ډیر اهمیت لري د فقه خود آموز کتاب یا له هغه چا سره چې فقی نوی من لا یحضر الفقی کتاب دی. شیخ صدوق دا کتاب د بلخ د خار د یو سادات په نعمت مشهور شریف الدین ابو عبدالله محمد بن حسین په غوښتنه لیکلی دی. هغه له شیخ صدوق څخه غوښتنه کړې وه لکه د طب کتاب په څیر له هغه چا سره چې ډاکټر نوی یعنی من لا یحضر الطبیب چې د محمد بن زکریا رضی الله خوا لیکل شوی دی هم د فقه په برخه کې یو کتاب ولیکي تر څو هغه کسان ترې ګټه پورته کړي چې پوهانو او فقیانو ته لاسرسی نه لري.
درنور دن کو د دې ستر اسلامي شخصیت د عظمت په اړه ورستۍ خبره هغه پیښه ده چې په 1223 هجري قمري کال کې چې د هغه له وفات څخه 1350 کاله وروسته رامنځته شوه او د شیخ صدوق عزت او عظمت د مسلمانانو په سترو کې زیات کړ. دا پیښه د علامه خوانساري په روضات الجنت کتاب کې په بشپړ توګه بیان شوې ده. د شیخ صدوق مقبره د کلونو په اوږدو کې د مختلفو پیښو له امله څو ځله ویجاړه او ورانه شوي او د کلونو لپاره د خاورو لاندې پټه وه. تر دې په 1223 هجري کال کې چې 1322 میلادي کال سره سمن خوري د رای په ښار کې یو لوی سیلاب راغی او ډیرې سیمې ویجاړې کړې. د دې پیښې په پایله کې د شیخ صدوق د قبر شاوخوا ودانې هم ونړېدلې. کله چې کارګرانو ترمیم او بیا رغونه پیل کړه، یوه حجره ښکاره شوه کومه چې د سیلاب له امله یو څه ویجاړه شوې وه. کله چې کارګر حجرې ته ننوتل نو یو جسد یې ولیده چې ټول بدن یې روغ او تازه ښکارېده او هیڅ غیب پکې نه لیدل کېده. په خمخ یې آرام کړی و او په نوکانو یې د نکریزو اغیز لا هم څرګند و. د یوه لاس نوکان یې اخیستي وه او د بل لاس نوکان یې نه وه اخیستي. ګیرې پر سینې باندې راغلې وه او بدن یې دومره روغ او تازه و چې داسې ښکاري لکه تازه چې له حمام څخه بهر شوی وي. د خبره په چټکۍ سره د رای او تهران په خارونو کې خپور شو، تر دې چې د فتی علي خشا قاجار غوګونو ته ورسېده. هغه امر وکړ چې حجره مه پوښئ تر څو هغه پخپله د بدن وګوري. شا د عالمانو له یوې ډلې او مشهورو او بانفوزو کسانو سره د سیمې د حالاتو د څېړلو لپاره راغی او حجرې ته ننوته. په حجره کې له پلټنو او څېړنو وروسته یې په یوه تخته او د قبر ډبره وموندله چې داسې پرې لیکل شوی وه: دا قبر د تکړه عالم محدث چې د شیعه د صدوق قبیلې د محدثینو د باور وړ ابو جعفر محمد بن علي بن حسین بن موسی بن بابویا قومی دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د شیخ صدوق د فقه په اسمان کې یو ځلان ستوري ترنوال باندې د غزانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسېده. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
په پاک الله مسپارو. الله مسپارو.